په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله ده. لدې سره د ازادي رادیو دوله ساعته خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجله په راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړې چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلې وه. نن شنبه ده، د لیندیا قوس لسمه د ډسمبر میاشتې اوله. د هلمند والی وایي د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل سوي وو. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې کتنه لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د هلمند والی وایي د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعضې او دفترونه او دا شیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري.
شغل یاسین ویل چې له ایرانه د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ لارې له نیمروز ولایت څخه په برمچک کې د هلمند هغو شمالي ولسوالیو ته رسیږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلانو ته وښودې چې د ده په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون په اعلامیه کې دغه راپورونه بې اساسه وبلل. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل سوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دالاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ سوي وو. دغه درې پوځیان تیره سهشنبه په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان په کې فعال دي، د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزدڼ یا پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات سوی دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې سږ کال د پولیو 99 پیښې ثبت سوي، خو تیر کال یې شمیر لس و. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم سوي. پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. فیفا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنی مشرې خالدې پوپل، د لوبډلې غړې مینه احمدي او شبنم مبارز او روزونکې کیلی لینزي ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم سوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعاوې رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا ژغ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو ښایي دوه ساعته وخت نیولی. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي څارونکي لیران غواړي چې د بشري حقوقو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت لپاره زندان سیوی خلاص کړي. هغه په یو غټ بیان کې چې وړ مورس خبر سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقوقو دفاع کوي له زندانه خوشی کړي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو څارونکو په ځنګړي ډول د فرهاد میسمی د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. دی په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی سیون کې د اروپایي اتحادی عالی رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلداري بیا په بېساري ډول ولیدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالر پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کالاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړي چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیړني ډول خوندي سي. کالاش د خلکو یوه کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
خبری راپورونه کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل ادارات کړ چې ویلي و په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږ هغه شي کې اشتراک
د کندهار او روزګان په امن سیمو کې ولسی ځواک ځای پر ځای کیږي.
نو ان شاء الله حالت به ډیر مثبت نشي جوړ کی ځکه چې په خپل منطقه کې د غوردی منطقه وچ اوس پد کې جار صورت ملمیږي.
د هلمند والی مو د هغو راپورونو په اړه پوښتل چې ویل کیږي ایران وسلول طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه چې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغله.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان او کښتۍ خوشي کړي. د ژوند په رنګونو کې اوري
چون د معلم ته ډېره توجه نشته په دې خاطر نو د ژوند مرحله تاسو پوښتنه وکړه داسې بهتر حالت کې نه ده. نو
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د ازادي رادیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب روسیې څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروه پرون په مسکو کې خبریالان ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې واړي چې د افغانستان په جګړه کې شکیلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروه ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نوه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبری اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروه ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې بلکې غوښتل چې د افغانستان په جګړه کې شکیلې خواوې د مخامخ خبرو زمينه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فورمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14 ته پلان شوې و. خود رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تلې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې، بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلومات به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلی وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي،
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږ هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروه پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک یې د هیواد خپلواکي له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید غوی بلی قاره ته متوجی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې روسي غونډې ته په اشاره کې ویل چې د افغانستان پلاوی ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
په کندهار او روزګان کې د لومړي وار لپاره د ملي اردو سیمیز ځواکونه ځای پر ځای کیږي. دغه ځواکونه چې اوس یې روزنه روانه ده د سیمې له خلکو جوړ دي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به فعالیت کوي. صادق رښتینی د پوځي زده کړو دغه سی یو مرکز ته ورغلی.
د ملي اردو محلي ځواکونه دلته د جنوب د 215 متل کلی اردو پر روزنیز مرکز کې پوځي تکتیکونه زده کوي. دغه سرتیری به تر پوځي زده کړو وروسته د لومړي ځل لپاره په دوو جنوبي ولایتونو کندهار او روزګان کې ځای پر ځای سي. د سیمې له خلکو جوړ دغه ځواک به د ملي اردو سرتیرو سره په ګډه په خپلو سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو د روزنیز مرکز کمانډان ډګروال فیض الدین کاکړ وایي چې د ملي اردو د سیمو یز ځواکونو د پیټولې به ډیر ژر د روزګان په مرکز ترین کوټ او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ځای پر ځای سي.
دوی ټولې هم پیلن موږ د تعلیمات لاندې لرو چې یو د ترین کوټ د ولسوالۍ ټولې ده او یو هم د پنجوایي د ولسوالۍ. یعنی په داسې لنډ موده کې د دوه هفتو یا درو هفتو په جریان کې دوی هم پارغه کیږي خپل خلکو کلو د خدمت لپاره دوی حاضر دي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده.
کاکړ وایي د ملي اردو سیمه ییز ځواکونه چې د ملي اردو غونډې د ټولو پوځي تاکتیکونو سره به بلد وي د جنوبي ولایتونو د امنیت د ټینګښت په برخه کې به مهم رول ولوبوي. نوموړي وایي د سیمه ییز ځواکونو ټولو کمانډه به د ملي دفاع وزارت په غاړه وي. که څه هم د دغو ځواکونو د چلند په اړه خلک اندېښمن دي، خو په پوځي روزنه بوخت د سیمه ییز ځواک دوه غړي محمد عثمان او تاوله تل وایي چې د هغو ډلو په وړاندې مبارزه کوي چې د خلکو ژوند او ثبات ته خنډ پېښوي.
محلي اردو خو نور ډېر ښه دي، دا خپل کوڅه او خپل کور خپل کلی ټول ورته ملمیږي، ټول خلک پیژنو. ورې موږ خراب سړی مراته ملمیږي، سم سړی مراته ملمیږي، ګرده موږ ته ملمیږي. دغه مو علاقه ده، دغه مو کلی دي، دغه مو وطن دی. خدای نه کړه چې معنا پر موږ باندې کوم حمله یا کوم داسې مشکل راسي، هر څوک موږ سره مرستم کولی شي.
انشاءالله ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې دا یو نوی پړاو دی چې پاتې شوی دی. نو انشاءالله هلته به ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې په خپله منطقه کې دغه اردوی منطقوي چې اوس پاتې کېږي هر څه ورته ملمیږي.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ ته اعلان وروسته ویلي چې د امنیت د لا ټینګښت په موخه به په ټول هیواد کې د ملي پوځ د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوی سیمه ییز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد به له نورو ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجله تر اونیمو بجو دوام کوي. سید قادر جلالوف راتره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تیرې یوه اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلویو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یوه اونۍ کې نه اتیا دولت پلوي ځواکونه او 53 ملکان وژل شوي. نیویارک ټایمز دا په تیرې یو اونۍ کې د وژل شوی خلکو تر ټولو لوی رقم بولی. په مقاله کې راغلی دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړي. نیویارک ټایمز لیکلي په نه هتیا وژل شوی کسانو کې د امریکا هغه درې ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یو ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورسپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یو درنه مرګ ژوبله بللي. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی بریده هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ 22 غړي وژل شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غک پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته ټول شو او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار یې ورکاو. دغه افغان هزارګانو چې د ام اس ان خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندې ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ دونه کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګه درش په تملکان وجل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تخت تاړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی او اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږ هم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستې لیک هم استوله. په دغه لیک لا غوښتل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاتم لاټړ ماموریت وه څویڅو د هزارګانو امنیت خوندي کړی. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي، څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استاذي براین هوک پر ایران بیا تور پورې کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنگي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنځمې پورس په واشنگتن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلانو ته وشو دي او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړي. فرشته جلالزی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او لکومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعاتو معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو لخوا را رسیده چې یو مقدار مهمات او سلاح او مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان نه راتله د ایران نه هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې دې کې دافي هوا مو کلاشنکوفونه مو دراز د نو فیاسی نه پرونه مو هوان او د هوان مرمه او بلا خراب یو رقم دوربرد راکیټونه دي چې دغه راکیټونه اکثر هغه نشان او پلیټونه د شینې لمان زتلی او شینې معلوم نشي. نو بیا قرار د معلوماتو نه چې کشفي ارګانو تخنیکی همکارانو دا ویلي چې دا نوې راغله او نوې د افغانستان جنگ ته داخل شوی، نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه چې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېد راغله.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کیږي او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي واستوالي ډلې به وي او یا به مثلا مخرب گروپونه وی چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تروریستي گروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف لري نو هغه اهداف د پاره د تروریستي ډلې استعمالیږي. لکه همدغه چې طالبان دي، طالبان د پاکستان د پاره مفاعلتونه کوي او همدارنګه اوس ایران هم د خپل اهداف د پاره دلته په زمنګ هیواد کې استعمالیږي. تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژې شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو لپاره استعمال شي. دا چې په خوا تروریستي ډلې د پاکستان را دی او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دي. د دې تر څنګ د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټ او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو د څه معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نور شیانو لپاره د اطلاعاتو مطابق
خود دې په خاطر چې نورم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نورم تثبیت.
والی صاحب، تاسو په هلمند کې خپل په کوم ولسوالیو کې فکر کوئ چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسلوالي ډلې به ډېرې فعال وي؟
عمدتاً د دې رفت آمد او لارې مواد منفجره او سلاح و مهمات چې انتقالیږي د روبات د نیمروز د سرحد نه برانچې ته د برانچې له طریقه دې خواته او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاحګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره دندې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي.
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړې دي چې مثلا له ډیپلوماټیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کی؟
زمونږ کشفي ارګانونو خپل وظیفه اجرا کړې کېدای شي زمونږ رهبری هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې.
د ایران سره مشکل د څومره جدید څومره سره ده د دې وضعیت دغه د مشکل څونه غټ دی ستاسې له نظره؟
په مجموع کې ما درته ویلې په مجموع کې په طالبان یو پروژې شکل استعمالیږي او د مخالفو هغه هیوادونو چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري د هغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي. مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی، مونږ په دې اخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی او د هلمند خلک هم په دې پوهېږي چې دوی نور د دې وطن او د دې خاورې دپاره نه بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګېږي.
والی صاحب، تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست، تاسو د یو ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست، هغه هم دغسې ولایت لکه هلمند. اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي، او تاسو وایاست چې طالبان په یو پروژهیي شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب دپاره استفاده کوي، نو دا مسله به څنګه
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځلې اعلان شوی دی؟ موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو، فقط یوازنه حل لاره سوله دی، او د سوله په خاطر د افغانستان حکومت په ملي بین ملي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ورکړي واته ټول دې ته ماده کړي چې د سوله د لارې خپل کار وکړي.
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده، نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي خو د خلک وځ دې ته لیواله دي چې سوله راشي. کله چې خلک لیواله دي لګکې طالبان هم مجبور مکلف دي چې د خلکو زغو طلبای کوي.
د هلمند والی محمد یاسین ول آزادی رادیو سره په مرکه کې
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
لا آزادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او غوښتنه کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغوه کړ. نور جزئیات له فرشتې جلال عزیز څخه اوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل. هغوی هم دراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیه غږ کړی چې د کرت په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلی ټینګار کړی چې هیڅ کله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپوز میشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ټرمپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9مه پر ناټو تړون چغو کړ چې د ازاق سمندرګي تخپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلدروس پانی سر په مرکه کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
تاسو یې زده رادیو ته واجیست. دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند ولی وای د ایران او پاکستان په ګډون ځینی هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتیشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل سی وو. دوی د سیشمې پرس په غزنی کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خوشي کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول لیدلې ده.